ډېره مننه کورې ودان، لا اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه وکړل، او هیله لرو چې په دوهم ساعت کې به بیا هم را سره ملګری ووسی او زموږ بل بحث به واوري چې د پکتیکا د اورګن ولسوالۍ له مصیبت ځپلو سره پر ولسي مرستو او د دې ډول پیښو په وړاندې د افغانانو پر کم تفاوتۍ خبرې پکې کوو. هیله لرو چې په دې بحث کې ګډون وکړي او نظر څرګند کړي او یا هم زموږ له درنو مېلمنو پوښتنې وکړي. خو لومړی خبرونه واوري. سفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغانستان د جمهوریت ریاست لمړی مرستلوی د ملي ولید حکومت تر هدا افغان حکومت لخوا وړاندې شوی و. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وای د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د خندقونو د کیندلو او د غزن سیمونو د لګولو کار بند شوی دی. او عراقي چارواکي وای د بغداد په شیامیش سیمه کې نن په درې موټر بمی چاودنو کې لکتر لګه 15 کسان وژل شول. پوره خبرونه. د افغانستان د جمهوریت ریاست لمړی مرستیالوی د ملي والد حکومت تر هدا افغان حکومت لخوا وړاندې شوې ده. محمد یونس قانوني نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل دا طرحه کاملاً افغاني وچې نړیوال ملاتړ خپل کړ. خغلی قانوني ویل دا طرحه په لمړي سر کې د ولسمشرۍ د مرستیالانو لخوا وړاندې شوې و.
طرحی که ارائه شد برای تشکیل دولت وحدت ملی یا
ملی والی ده حکومت لپاره وړاندې شوې طرحه چې په نتیجه کې د جمهوریت ریاست کاندیدان موافقه ته ورسول، هغه طرحه و چې لومړی د خپل افغانانو لخوا په تیرا د جمهوریت ریاست د دوړو مرستیالانو لخوا وړاندې شو. خغلی قانوني دا سرګندونی په تشال کې وکړي چې ویل کېده د ملی والی ده حکومت رامنځته کېدو طرحه چې دوړو کاندیدانو ومنله له بهر راوړل شوې. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وای د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د خندقونو د کیندلو او د اغزن سیمونو د لګولو کار بند شوی دی. محمد اکرم خپلواک نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل پاکستانی پوځیانو هڅه کوله چې له افغانستان سره په پوله، په خاصه توګه د پکتیکا ولایت په پولو کې اغزن سیمونه نصب او خندقونه جوړ کړي.
سو مخ کې د قندهار په معروف ولسوالۍ کې او د پکتیکا په ترو ولسوالۍ کې داسې اقدام شوی و چې د قومونو لخوانه په دې باندې عکس العمل ښودل شوی او دا بند شوی ده. هم د افغانستان سرحدي ځواکونو د مقابل کې کلک دریځ غوره کړی و.
د پاکستانی پوځیانو لخوا له افغانستان سره په پوله، په ځینو سیمو کې د اغزن سیمونو د کینولو او د خندقونو د کیندلو د ریپورټ له خبرېدو وروسته ولسمشر کرزی د سرحدونو او قبایلو او کورنۍ چارو وزارتونو ته دنده وسپارله چې دا مسأله وڅېړي. د جمهوریت ریاست یو کاندید عبدالله د کابل په ایمرجنسی روغتون کې د پکتیکا د اورګون له بستري ټپيانو سره ولیدل. ښاغلی عبدالله د پیښه وغندله او ویل چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی چې نه غواړي دا هیواد په سولې او امن فضا کې ووسی. د پکتیکا ولایت په اورګون کې تیر سه شنبه یو زورور چاودنه وشوه چې په کې څه باندې سل کسان مړه او ټپيان شول. او په مازر شفر کې په یو چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ملکیان ټپيان دي. د بلخ د امنیت قومندانې د امنیت امیر رزاق هید قادری ازادي راډیو ته ویل د چاودنه نن له غرمې وروسته د مازر شفر د شهید سلیم په څلور لاري کې وشوه. د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلی. دا په یو میاشت کې په مازر شفر کې 15 چاودنه ده چې ملکیان ته پکې تلفات اوړي. به هم خرغلی عراقي چارواکي وای د بغداد په شیامیشته سیمه کې نن په دریو موټر بمی چاودنو کې لک تر لګه 15 کسان وژل شول. د چارواکو په خبره ده چاودنه له هغې ځانوژن کې حمله وروسته څو ساعته وشوه چې په نتیجه کې 5 کسان وژل شول. ویل کېږي دا ځانوژن کې حمله د پولیسو د تلاشۍ په پوسته کې د ابوتشیر په سیمه کې وشوه. له دې حمله وروسته د بغداد په څو سیمو کې چاودنه وشوله. د چین دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې لک تر لګه 18 کسان نن د دې هیواد په جنوب کې په ترافیکی پیښه کې وژل شول. د شینهوا دولتي اژانس د راپور له مخې د ترافیکی پیښه په هونان ولایت کې د یو بس او د سونو بلند مواد د یو ټانکر د ټکر لامل شوې. پیښه ورسته له هغې وشوه چې ټانکر د مسافرینو بس لخوا شاووه چې له عملی چاودنه او ورلګیدنه رامنځته شوه. په دې پیښه کې د 5 نورو موټرو د زیانمنېدو خبر ورکړل شوی دی. پاکستانی چارواکي وای د افغانستان سره پوله پرتې نارامې سیمې کې نن سهار د بي پيلوټ امریکایي الوتکو په بریټ کې د وژل شوی کسانو شمیر 11 ته رسیدلی. د بریټ په شمالي وزیرستان کې شوی چیرې چې پاکستان پوز د تیرې یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. پاکستانی چارواکو ویلي د بي پيلوټ الوتکې د دې بریټ له کبله په وژل شوی کسانو کې د پاکستانی طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. یو نړیوالې څارونکې ټولنې ویلي د اسلامي دولت پوځیانو چې آی اس آی ایل یې هم بولي د جولای په 18 کله چې په سوریه کې د طبیعي ګازو یوه ساحه په خپلې ولکې کې راوسته 200 عسکر ساتونکي او کارکوونکي ووژل. په انګلستان کې میشت د سوریې د بشري حقونو د سار ډلې نن ویلي چې ډیری کسان د القاعده له ملاتړه برخمنو وسلوالو د سوریې په ختیځ کې د هومس ښار ته نږدې د شهر د ګازو په میدان کې وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دې رپورټ د حقیقت په اړه شک موجود دی. د سوریې دولتي رسنیو د جولای په 19 دغه رپورټ په اړه کوم تبصره نه ده خبره کړې. څارونکي ډلې وایي په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې چې خلکو اعتراضونه پیل کړل او وروسته بیا د ولسمشر بشار اسد په لوی عسکرو پرې حملې وکړې، 1,00,000 کسان وژل شوي دي. او د یوکرین حکومت ویلي روس پلاو بلتون پالي د دې پلټه کې دي چې د جولای په 19 د راغورځول شوی مسافروونکي ماليزیایي الوتکې په اړه شواهد لمنځه یوسي. د رويټرز خبري اژانس په حواله په دې مسافروونکي الوتکې کې چې د یوکرین په ختیځ کې د روسي پلاو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه کې ولوي د ټوله 298 سورلي وژل شو. د حکومت په بیان کې چې د جولای په 19 خبر کړی راغلی وسلوال چې د روسي له پلوي برخمن دي په دې حس کې دي چې نړیوالو جرمونو په اړه شواهد لمنځه یوسي. د بلتون پالو مشرانو بیا اجمنه وکړه چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو ته اجازه ورکوي څو لسیمینه خپل څارنه وکړي. خو ویل کېږي چې بلتون پالو پرون جمعه د څارونکو یو ډله منی کړه چې د الوتکې درلودو لسیمې لیدنه وکړي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومننه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
د ترشناس ملاندی د پروګرام درنو اوریدونکو بیا هم زما عصمت څاروان او امید مرزبان سلامونه په دې خبرونه کې ومنئ. د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د یوه موټر په وسیله چې زیات اندازه چاودیدونکي مواد پکې بار شوي ول، یوه ځان وژونکي برید شاوخوا سل تنه ووژل او همدومره نورې ژوبل کړل. په یو وار د دومره ډیرو بې ګناه ملکي خلکو وژل یوه لویه تراژیدي ده. په دې پیښه کې خلکو ته ډیر مالي زیان هم اوښتی دی. د ډیرو کورنیو روزی پیدا کونکی وژل شوی دی. ولسمشر کرزی پرون اورګون ته لاړه او وعده یې وکړه چې د خلکو دوکانونه او نړیدلې جماعت به بیرته جوړ کړي. شغلی کرزی له خلکو هم وغوښتل چې د اورګون له مصیبت ځپلو سره هغه سیمرسته وکړي چې د برخشان د ارګول له مصیبت ځپلو سره یې کړی وي. افغانانو د برخشان د ارګول خلکو سره شې مرستي وکړي. په دې موضوع هم خبرې کوو چې د دا ډول پیښو په وړاندې افغانان ولې هغه څه چې لازم ده عکس العمل نشي، آیا لداستې پیش سره عادي شوې دي او که فکر کوي چې عکس العمل ګټه نه لري؟ په دې موضوع به هم زموږ درانه میلمانه خبري وکړي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د ولسی جرګې غړی او د بشر دوست فاونډیشن چې یو خیریه مؤسسه ده، مؤسس ښاغلی رمضان بشر دوست، د امدارس تیمور حکیمیار د مدني ټولنې د فرهنګي بنسټ مسول دی، ښاغلی سناولہ ځازی د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مسول دی او د مدني ټولنې غړی دی. ټول ملمنو ته هرکلی وایو
و همچنان به شنوندگان عزیز میگیم که فرصت خواهیم داشت که با شما هم صحبت بکنیم از طریق تلفن و شما هم فرصت میتیم که در این برنامه سهم بگیرین از طریق پیام های تلفن و همچنان از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی. تا حد امکان پیام های فیسبوک شما را هم خواهیم خواند. در همین مورد شروع میکنیم برنامه را با سوال اول از جناب دکتر صیب رمضان بشردوست، عضو ولسی جرگه و بنیانگذار بنیاد بشردوست که یک مؤسسه خیریه است. جناب بشردوست، رسیدگی مردم یا نهادهای خیریه به نظر شما تا به حال به حادثه اورگون یا به آسیب دیده ها از حادثه اورگون به نظر شما چطور بوده؟ آیا احساس میکنین که یک حس مردم دوستی در تمام افغانستان وجود داره که بتانن با هموطنهای خود کمک بکنن؟
به نام خدا و به یاد شهدا سلام گرم ما به تمام شنوندگان شما. چند نقطه را به نظر من خوب است که ما تفکیک کنیم. نقطه اول بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی مقامات عالی دولتی افغانستان است که در مقابل این حوادث و حوادث دیگر متاسفانه اینها میروند و عکس‌های یادگاری با تبسم و خنده و عکت‌های هالیوودی و بالیوودی میگیرند که این مردم ما را بسیار متاثر می‌سازد و درد و رنج کسانی که در این حالت قرار دارن زیادتر میکنن. نقطه دوم، من فکر میکنم نقطه که اساسی و مهم است این است که مقامات عالی دولتی ما فقط به صورت یک چکر یک تفریح در محل حادثه حاضر می شوند. حتی شما در مسئله قلعه آبباری که بدخشان شاید دیده باشین که قالین سرخ برای معاون رئیس جمهور افغانستان فرش کرده بودند، از محل حادثه دورتر به خاطر که گفته بودند که شما نزدیک محل حادثه نشوین. مردم از دور با ناخن و انگشت خود به اصطلاح نشان میداد که در فلان جای حادثه شده و مردمی که میبینی اون بیوه و یتیم هستند که قربانی حادثه است. و اگر فکر میکنم خوبترین میبود که یک دوربین یا ذره‌بین هم میآوردن در اختیارش قرار میداد که حداقل خوبتر میدید که او طفلی که چیش پدرش از دست دادن مادرش از دست دادن در چه حالت است. هیچ مقام دولتی ما حتی وکلای خود بدخشان در مجموع ننشستن به جز حاجی صاحب وکیل که رفته بود روز شنبه و تا دو شنبه بینشان بود. خوب است که در این گونه حادثات مقامات دولتی ما باید با مردمشان که غم دیده هستند درد دیده هستند بروان از نزدیک بشینن، مشکلاتشان دردهایشان آرزوهایشان را و اینکه در محل چی امکانات است و چی امکانات نیست، چی میتوانند در کوتاه مدت، در میان مدت و در دراز مدت انجام میدهد. نقطه دیگری که به نظر من بسیار مهم است این است که متاسفانه در افغانستان بخصوص در طول 13 سال تا جایی که من اطلاع دارم، تا جایی که من میبینم، فردی که خیمه نشین شد یا به علت زلزله یا به علت سیل یا به علت انتحاری یا به علت جنگای چند قماندان که به هم دیگر چی میکنن، وقتی که یک فامیل ما زیر خیمه رفت فقط مرگ میتونه زیر خیمه بیرونش کنن. یعنی تا حالا یک فرهنگ وجود نیامده که باید کمک ها، یک کمک هایی که کوتاه مدت است و بعد یک کمک های دراز مدت و میان مدت باید در نظر گرفته شود که فرد از زیر خیمه بکشند. در کابل شما میبینید کسایی که زیر خیمه رفتن، در ولایت های دیگر که شما میبینید زیر خیمه رفتن، اینها از زیر خیمه بیرون نشدند. در رابطه با بدخشان من با جسه وکیل سیاوش جان یک صدا را بالای مردم کردیم، بیشتر به عنوان بنیاد نه، چون مردم بیشتر روی من به عنوان بشر دوست اعتماد دارن، میگن بشر دوست ما کار به دیگر چیزا نداریم، فقط خودت به ما حساب گوستی و ما رویش خودت اعتماد داریم. ما صدا کردیم که اگر بتونیم، اگر 2000 قربانی را نتونیم از زیر خیمه بکشیم یا 100 نفر را نتونیم، حداقل 10 نفر را بتوانیم از زیر خیمه بکشیم، مثلا در خود ارگو، در نقاط دیگیش، در فیض آباد، برایشان اگر بتوانیم خانه خریده شود یا خانه برای یک سال کرایه شود. من 2 هفته پیش در کابل خانه کرایه داشتم، 5000 افغانی ماهانه کرایه میدادم، یک 2 تاقه شاید ما سالی تقریبا 50000 یا 60000 میشد. ما اگر بتوانیم شاید در بدخشان تا جایی که من معلومات گرفتم گفتن شاید 20000 30000 هم چنین کاری شود و بعد در این خانه جای به جای شود. اگر ماشین خیاطی یاد داشت، ماشین خیاطی برایشان خریده شود. اگر مثلا گلدوزی یا قالین بافی یا در یک جایی که اگر به مواشی و نگهداری بعضی کارهای دیگر زراعتی علاقه داشت، تا بتانیم که واقعا از زیر خیمه بکشیم که نفر یک سال بعد سر پای خود استاد شود و دست گداییش دراز نباشد و زیر خیمه نماند. اما باز من تأکید میکنم که متاسفانه پول آمد، اما با اندازه نه، پولایی که آمده هنوزم میاد. بعضی هموطنان ما بخصوص از خارج از کشور، با اینکه کشور از کشور دور هستند، اما قلبشان برای افغانستان میتپد. اینها از عرق جبین و کار و بار خود، بعضی ها فکر میکنن که در افغانستان از آسمان، در آمریکا از آسمان پول میبارد یا در اروپا، اما اینطور نیست. مردم بسیار زحمت میکشن، عرق جبین میرزن، با 100 دلار 500 دلار 1000 دلار برای من روان کردن و این پول ها رو ما جمع کردیم و ان شاء الله برنامه داریم که بریم در اردو یک کار بنیادی.
سلامت دوست بشر دوست دیدی خبرونه، یو هدف هم داده چې خلک شاید داسې ډیر خلک وی چې غواړي چې مرستې وکي خو نه پوهیږي چې څنګه مرسته وکي، چاته ورسوي. دیدی خبرونه یو هدف هم داده چې همدغه کسان وو پیژني، همداسې ټولنی وو پیژني او لاره مرستې وکي. زموږ بل ملما ثناء الله زازید لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مسول او د مدني ټولنې غړی دی. سنولہ ځاځی صاحب، څومره چې موږ اوریدلی دی تاسو هم هلی ځلې پیل کړې دي چې د اورګون له مصیبت ځپلو سره مرستې وکړي، که په دې د خپل فعالیت په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په څه ډول تاسو له خلکو مرستې غواړئ او څنګه خلکو ته اطمینان ورکوي چې دا مرستې به مستحقو خلکو ته رسیږي.
د لوی چرتن تعالی په سپیشلی نامه په لومړي سر کې تاسو ته او درنو ملمنو د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه اجازه راکړئ خپل تسلیت پیغام دی ورګون د پیښې قربانیانو ته وړاندې کوم، او په دې هیله چې دا زموږ ورستنه پیښه وي. مو چې کله دغه پیخال ته وشو، په پیخې کې هم التزنی مدني ټولنو استازي موجودو د پیخې په وخت کې، او بیا د پکتیا مرکز ګردیز نه د مدني ټولنو غړي هلته لاړل. د سېشنبه پولیس چې پیخه وشو، په سېشنبه مازیګر کې هم زموږ ځینی غړي هلته رسیدلی، او بیا په چهارشنبه باندې هم هلته نور غړي ورسیدل. دوی د خلکو سره، محلي خلکو سره خبرې وکړلې، ورسره ناسته پاسته درلوده. محلونه بازار چې کوم په سوچه توګه وران شوی غیله نګدینه ولیدو، او بیا هم دغه کسان راغل مونږ سره د خپل ټول راپور پروګرام شریک کو. مونږ په تیرې پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري ناشته درلوده چې تاسو استاد هم راغلی، او غوی سره د مغ خلکو د مونږ د مدني ټولنو ټولو غختنی شریک شوي. پروګرام هملته د ځایي خلکو په غوښتنه چې دوی کوم شیان ته عاجل ضرورت لري، د هغوی ضرورتونه مونږ لومړیتوب هغوی ضرورتونو ته ویر کړی. د هغو ضرورتونو په اساس مونږ په خلکو باندې، په ملي تجارت باندې، او د افغانستان په حکومت باندې غږ وکړو چې تاسو راشئ د خلکو سره مرسته وکړئ. چې یو لویه غوښتنه چې د هغوی خلکو وه چې بازار په سوچه توګه وران شوی، د خوراک سکاک دپاره هلته هیڅ نه پیدا کیږي، نو د عاجلو غوښتنه یې دا وه چې دوی ته د خوراک او سکاک مواد ورسیږي تر څو هلته خلک د نور لوی لون بهرین څخه پیغامان پاتې شي. بل غوښتنه دي همغو خلکو دغه هم و چې زخمیان هلته ډیر زیات دي. دوی د عامې روغتیا وزارت څخه هیله لرله چې دوی سیار ټیمونه یا موبایل ټیمونه هلته د تداوی لپاره ولېږي. دوی وایي سطحي زخمیان چې ډیر کم زخمی شوي هغه مسې پاتې دي. هغه وایي په صلحه هلته داسې زخمیان شته چې کم کم زخمی شوي دي، ولې د زیاتو زخمیانو د وجې نه هغوی ته چا توجه نه ده کړې. هغه خلک په خپله په شخصي امکاناتو هلته د هغوی تداوي درملنه کوي. دوی غوښتنه دا وه چې خپله د روغتیا وزارت یو خاص ټیمونه دی هلته راولېږل شي تر څو د خلکو درملنه وکړي. دوی وایي چې هلته په بازار کې هیڅ دواخانه یا درملتون نشته چې موږ هلته لاړ شو د یو چا د پانسومان یا پټې دپاره د هغه نه دوا واخلو. بل لوی غوښتنه دی همدې خلکو دا وه چې دلته زیاتره داسې کورنۍ شته چې هیڅ سرپرست نه لري. هغوی ټول هملته شهیدان شوي دي. یتیمان هلته شته، کونډې رنډې یتیمان دي، په کور کې هیڅ نه لري. د خوراک سکاک دپاره همدغه هر څه چې و دوی په همدغې بازار په همدې دوکانونو باندې تکیه کړې وه، همدوی باندې دوی اعتقاد کړی و. اما دوی وایي د خوراک سکاک دپاره هم د دې کورنۍ سره د سرپنا دپاره د هلته چې ځینې کورونه هم وران شوي دي، هغوی دپاره باید مونږ سره عاجلې مرستې وشي. ډېر نورې غوښتنې هم دوی لرلې، خو مونږ لومړیتوب مو چې ور کړی دی عاجل تداوی لپاره، د زخمیانو تداوی لپاره، او د کورنۍ سره چې هلته زیان لیدلی هغوی سره اقتصادي خوراکي توکو مرستې وي. نو مونږ په ټولو باندې غږ کړی و چې دې کې مونږ سره کومک وکړي، چې الحمدلله مونږ وتوانېدو چې یو څه اندازه مرستې مو هم راټولې کړې. او پرون شاید ځینې دوستانو زما په فیسبوک کې، ځینې نورو ټولنیزو شبکو کې اکاونټونه لیدلي وي چې د عزیزي بانک ډالري اکاونټ او افغاني اکاونټ مونږ جوړ کړی دی. خلک کولی شي د هغې لارې سره مونږ سره مرسته وکړي. دا چې مونږ څنګه د مرستې تقسیمه، مونږ سره خپل د کلی محل خلک شته، خپل د پکتیکا د اورګون خلک شته، هغوی دلته کابل ته راغلي دي. په کابل کې د مرستې مونږ دوی ته سپارو، او دوی کلی تړي په کلی کې په هغه خلکو چې ضرورت لري ورته ورسوي.
تشکر بالای شوی. متاسفانه شما هم بعدن صحبت خواهیم کرد. جناب تیمور حکیمیار، مسئول بنیاد فرهنگی جامعه مدنی، تلاش ها از سراسر افغانستان، قسمی که آقای بشردوست هم گفتن، قسم آقای زازی هم گفتن، وجود داره که برسانن کمک به آسیب دیده ها در اورگون. فکر میکنین این تلاش ها کافی هست؟ آیا به همین شکل اگر ادامه پیدا بکنه، این مسئله چقدر میتونه بین مردم اخوت و دوستی و همدردی یا غمشریکی ایجاد بکنه در چهار کنج افغانستان؟
تشکر. به نام خدا، من هم درود میفرستم به او شهدایی که جانای شیرین خدا به خاطر حادثه علملاک ولسوالی ارگون دست دادن. واقعا بسیار خبر بسیار تراژید بود و همگیر بسیار یک تکان شدید داد که در این ماه مبارک رمضان با وجود از اینکه همگی میخواهند که با صلح و دوستی و برادری زندگی بکنن و چنان حادثه بسیار المناک در یکی از ولسوالی‌های دست به حساب اتفاق میفته که اونجا بیشتر از 70 نفر شهید و ممکن بیشتر از 40 نفر هم زخمی میشه، واقعا بسیار دردناک است. ما فکر میکنم که بر علاوه از اینکه ما باید در فکر جمع‌آوری یک مقدار امکانات برای بازمانده‌های از این شهدا و برای کسانی که واقعا از این حالت بسیار سخت متضرر شده بود، اقدامات را هم نهادهای جامعه مدنی با همکاری نهادهای دولتی تا یک مکانیزم درست را باید آماده بکنن تا اینمی امکانات مثل امکانات دیگه که در ولایت بدخشان بود زیر سوال قرار نگیره. به این معنی که یک مقدار باید اینا بسیار دقیق و شفاف گروه‌ها یا کمیته‌های متشکل از دولت، متشکل از نهادهای بین المللی مثل سری بسرخ و نهادهای جامعه مدنی ترکیب شود تا دقیقاً لیست‌های متضررین را باید آماده بکنن و در اینجا از افراد تصادفی و واسطه و وسیله که کسایی که واسطه و وسیله داره باید جدی جلوگیری بکنن، به خاطر از اینکه در این طور حوادث ممکن است که یک تعداد مردمایی که اصلا هیچ متضرر نشده هن و میخواین که این زمین روند استفاده کنن و با استفاده از یک مقدار واسطه و وسیله نامه خود شامل از این لیست‌ها بسازن که بوده او صورت بر افراد مستحق که واقعا عزیزان خود از دست دادن و کسانی که عمیل از پدر خود از دست داده، مادر خود از دست داده، فامیل خود از دست دادن و طفل خود از دست دادن، واقعا برای از اونها ممکن است که از به گفته عام از گاو قدوت نرسه، ولی ما مطمئن به این هستیم که نهادهای جامعه مدنی با همکاری دولت باید یک مکانیزم بسیار دقیقی را باید آماده بکنن تا از این روند هم نظارت بکنن هم در قسمت جمع‌آوری ازی باید یک مکانیزم بسیار خوبی را اینا روی دست بگیرن. واقعا ما اول میخوایم که از دولت تقاضا میکنیم که به خاطر شهدای ارگون باید یک روز را به نام غم ملی یا ماتم ملی باید در سرتاسر کشور اعلان بکنه، به خاطر اینکه در این ماه مبارک رمضان واقعا بسیار تراژید هست که آدم میبینه که چنین موضوعی در جای اتفاق میفته و تعالی دولت رسما کدام موضوع مشخص را در مورد کدام روز برای زنا اختصاص نداده. بس دیگه ازی است که واقعا نیاز به این است که ما در مجموع نهادهای دولتی از تمام به حساب که ولایات و نهادهای جامعه مدنی بود کوشش دهی دست به دست هم بتن تا در محلات صندوقای اعانه بانن و اما قسمی که تجربه نشان داده که همیشه مردم افغانستان کوشش کردن که در غم خود با هم شریک باشن، اینمی امکانات را باز هم اینا بتونن مساعد بسازن و در حد توان خود چه از طریق اهدای یک روز معاش خود یا چه از طریق همکاری های مادی تکنیکی خود یا چه از همکاری های به طور مثال موضوع تبابت که بسیار بخش بسیار عمده قضیه را تشکیل بدن، قسمی که دوست ما پیش اشاره کردن واقعا بسیار جدی هست که وقتی که در حدود بیشتر از 40 نفر زخمی است ممکن چقدر دیگی ازی از صدای از محیب خود اینمی انفجار چقدر اینا ناراحت شده باشن، چه نفر امی لحظه به تکلیف روانی در او صاحب به حساب ناراحت هستن و کسانی که امی لحظه دوستایشان در کابل هستن انتقال شدن یا یک تعداد فامیلی خود ازان اینا واقعا به یک درمان روانی دیگه به حساب نیاز دارن که در او صورت باید تیم هایی را باید دولت افغانستان به شمول نهادهایی که مثل سلی بسرخ است باید آماده بسازن تا اینا در محلاتی که در اونمو منطقه نزدیکای تا 2 کیلومتر 3 کیلومتر اینا تر اینی واقعا باید انجام شده باید تو موضوع بررسی بگیرن و عوامل و پیامدهایی که این زینمی دود و خاک و مثلا بعض امروز دیگه که ممکن است ناشی از اینمی موضوع در محلات پیدا شه و ممکن است که بسیار تهدیدات باشه برای صحت انسان و کسایی که باشندهای از جز باید جدن مد نظر بگیرم و بس از ای که هم مردم
بله دیر مننه حکیم یارسب بیا هم نوبت درکو اوریدون کو ته هم نوبت ورکو زمش قدر من اوریدون که هم کولی شید دی موضوع پر ارتباط تلفون راو که یا خپل نظر څرګند کی او یا هم زمش له درنو ملمنو څخه پښتنی و کی د تلفون شمیری دی 0999 203 1540 بل شمیره ده 0900 1520 1550. اوریدون که هم لرو
چشم برای تلفن های شما هم هستیم. بله سلام علیکم، بفرمایید شنونده روی خط تلفن هست.
بله سروان چتا تستم کارت طول ازادی را دو کار کن سلامونه خون
سلامت و سه کرده وطن
زود دو سو دری تندر کلور دین سایف و رحمان سمندری نسلوری ملیوا دلوری کندک دو طوله سکیلن ما تماس نوره کن
مهربانی کوی سیب
دغه څه پیښي چې افغانستان دښمنان کوي دا غیر اسلامي دي، دا چې دا سیمې د پاکستان د عیسای د خوانه د ایران دي سپای اسداران دي که څه بالا دي دې ورخانه پیښې هغه کېږي، نو دغه څه کړنو دپاره باید د افغانستان وزارت دفاع باید د دې مخه ونیسي، ځکه چې د افغانستان وزارت دفاع څلور کلو دی شپږ کلو اردوګانې لري او یوه کرکه لري، دا باید ټول په سرحداتو کې وظیفه اجرا کړي چې دغسې د افغانستان دښمنانو ته باید دا سینې مهمات وسیلې او دا سینې نورې تجاري توکي باید د افغانستان خاورې ته داخل ته اجازه ورنه کړي، په هماغه سرحد کې باید هماغه دښمنان باید مخه ونیسي دا سینې چې دا
بله صاحب ډېره مننه کور دې ودان سیف الرحمن سمندري صاحب. بل اوریدونکی لرو حبیب کامران، مهرباني وکړه.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ته سلامونه ګرانو قدرمنو مېلمنو ته
سلامونه،
او په ځانګړې توګه بشر دوست صاحب ته ډېر سلامونه.
سلامت اوسئ
محترم. زه خو به یو دا یوه پوښتنه به مې د رمضان صاحب بشر دوست څخه دا وي چې ستاسو فاونډیشن څه کړي دي او که په نیت کې دي او څه به وکړي. دا واقعا لویه غمیزه ده، مور پلار ورونو خوندو ته چې خدای د زړه صبر ورکړي، د شهیدانو روح دې شاد وي په دې پرد روژه کې د اختر په شپو کې. او بل مې د مېلمنو څخه دغه سوال دی چې کرد خو ډېرې غوړې غوړې وعدې ورکړلې، کرد خو ډېر غوړ غوړ کولونه وکړه، آیا ستاسو په نظر چې دی به وکولی شي د خپل وعدې به سرته ورسوي؟ او که یا او سروان صاحب، سروان صاحب
بلې صاحب بلې صاحب،
ما ستا څخه یو خپل وړاندیز مې وخت درته کړی و، بیا نه درته یادوي، نو که چېرې تاسو داسې وکړي نو ډېره مننه به.
سلامت اوسئ، ډېره مننه،
زنده باشین کامران صاحب محترم. خوب شنونده دیگه روی خط تلفن هست، سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است. بله سلام علیکم، بفرمایید.
خبری وکی صاحب؟
شیرندل هستم از ولایت کابل. باشم از شما شنیدم.
خوش آمدین آقای شیرندل، بفرمایید.
با ابراز تو که مرا برنامه تان وصل ساختم، از هم اولتر هم شریکی و ابراز هم دردی و خدا به وطنان شریف ولسوالی اردون ولایت پکتیکا نقل میکنم. با امیدی که دولت و رژیم سیاسی افغانستان به این رابطه تدابیر لازمه باید در نظر بگیره. افغانستان در حالت جنگ قرار داره، اینها باید کمیته‌های ملی و همچنان صندوق‌های تعاونی و حکومت رسانی داده به خاطر پیشگیری و همچنان تدابیر امنیتی هم تدابیر اقتصادی در همین وقتا باید در نظر داشته باشن. و دیگه بعضی از نهادهای ما که شامل نهادهای مدنی میشه باید کمک های اقتصادی خواهد خیلی وقتی در ولسوالی ارگون
بله روی امین اتا هم صحبت میکنیم. آقای شیرین‌دل که نهادهای جامعه مدنی و مردم چطور تانستن با آسیب دیده ها در ارگون کمک بکنن؟ تشکر از اینکه تماس گرفتین با ما. شنونده دیگه هم روی خط تلفن هست، سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی که ویسه متاسفانه چه تلفن ولکه چه قطع شو. خیر بلا بردون که امنرو مهربانی وکی نه تلفن قطع شو. خیر ور بشو ملمانو تا بشر دو صاحب لمرانی اوریدون که سیف الرحمن سمندری خوب بلا موضوع خبره که ولا دی امنیتی زواکونو خبره که ولا، لیکن مش کوشش که چه دیر پا بشری مرستو بانی خبری وکو دی حبیب کامران پوشانه تاسو تا متوجه وکت هم تاسی پخپل اول سوال که دی مسئله تا اشاره وکره خو تاسویل چه پا پام کلره دی وی چه ستاسو فاوندیشن یا مؤسسه څه کړي دي د ارګون له خلکو سره؟
زه هم خپل تودي سلامونه دوی ته او د دوی یارانو انډوالانو دوستانو ته وړاندې کوم. د افغانانو چې مرسته لیږي د دوی مرسته د ما په اعتماد چې دوی لري او اعتبار چې دوی لري د هیوادونور هیوادونو او په ځانګړې توګه د امریکا نه د اروپا نه او د استرالیا او کانادا نه $100 $200 $1500 دوی ماته لیږي او دوی د امانت په توګه لیږي او ځینو او دا چې دوی ماته د امانت په توګه ورکوي بیا دوی ځینې سفارشونه هم لري. د مثال په توګه ځینو هیوادوالو ده چې ماته وایي چې بشردو صاحب دا مرسته باید کونډو ته وشي، دا مرسته باید یتیمانو ته وشي، دا مرسته باید محصلینو ته وشي، یا دا مرسته باید په دې ناحیه وشي. د ما پالیسی هم دا ده چې د دوی په امانت کې لومړی خیانت ونه کړو. دوم پالیسی د ما دا ده چې شفافیت باید په سل په سله مراعات وشي. حتی ځینو افغانانو چې وایي چې باید دا خبره نه شي، زما پالیسی دا ده چې هر افغان چې مرسته لیږي د هر ځای چې ده، د مثال په توګه احمد د استرالیا نه 15,000 افغانۍ لیږي یا $1,000 لیږي، دا په فیسبوک خبره کیږي چې احمد د فلان هیواد نه دومره پیسې لیږلی دي